تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې به زه پامیر ساحل در سره يم او تاسو به واوري په دې خبرونه کې چې د کوز دیر په سیمه کې د امنیتی سرتیرو پر پوسټي باندې وسلوالو بریټ کړی دی. د ترڅنګ پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریټ شوی دی او په پیښور کې خلکو په هدیرو باندې قبضه پیل کړی دی. خو تر هر سلام خیر فرخنده وزیر د اوسمهاله تازه خبرونو سره.
په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسلوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د جواري په یو اډه کې بمی چاودنې 14 کسان وژلي. امریکایي په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د ډرون جازونو د بریدونو منځوري ورکړې ده او د امریکا دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره فیصله کوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسلوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د سیمینا عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پایلوټ الوتکو لخوا میزایلی بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده او تر نه پورې ژوبل شوې دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه نن سهار 4:30 بجې بی پایلوټ الوتکو د میرلی بازار نه تقریبا 40 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولیس سره نږدې یش خلاصیمه کې یو کور پنخه کړو او ور باندې 15 میزایل وداغل. چې پترس کې د وسلوالو طالبانو په ګډون د یو کور دوه زنانه او یو ماشوم هم اوجل او پنخښوي کوریا په مکمله توګه د ځمکه سره سم کو.
مشال ریډیو تغوغي. د پاکستان په وزوای د صوبه خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د افغانستان سره نږدې په خرکې سیمه کې د پولیسو او اف سی په یو چیک پوسټ اور په خبرت کړي چې پکې د پوس په وینا سوار لسته پولیسو او اف سی کسان وجلې شوې دي او سلور جوبل دي. د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې د بمی چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي او 43 جوبل شوي دي. چارواکو مشال ریډیو ته وویل چاودنه د کراچۍ په لیاري ټاون کې د جواري په یو اډه کې رامنځته شوه. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د سند صوبی روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد د خلې زیاتوي
دی وای تر اوسه 14 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. 15 کسان ځای په ځای مړه وو. یو بل تن هسپتال کې ساور کړه. 44 زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوي دي. زخمیانو کې د 9 زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی په افغانستان کې په روان جنگ کې بعد د دې کال په پای کې یو څه نتیجې ته ورسی. په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې ګیټ ویل امریکا او د هغوی اتحادیانو په دې نږدې وروستو ورځو کې د طالبانو خلاف یو شمیر بریاوې ترلاسه کړې دي او خاص کر د افغانستان په جنوبي برخو کې چرته چې طالبان په زیات قوت کې دي او زیاتوي دوی به کوشش کوي په دې ګرمیانو کې طالبان دې ته پرېنک دي چې په هغه ځایونو بیا قبضه وکړي د کوم نشي دوی امریکایي او نیټو ځواکونو پر شا تمبولې دي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د بی پیلټ جازونو الوت پیل کړی دی. د امریکې د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي ولسمشر باراک اوباما د ډرون جازونو د بریدونو منځوري ورکړې ده. د لیبیا په مصراته ښار کې درنه جګړه روانه ده او د قذافي رژیم ولسی وګړو ته وسله ورکوي چې د دوی په وینا نیټو بازر ځمکني عملیات پیل کړي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ ویلي وو چې نیټو هیڅ قسمه پلان نه لري چې لیبیا ته ځمکني ځواکونه ولیږي. د امریکې د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي امریکا د قذافي د ځواکونو لخوا په عام خلکو تشدد په سخت ټکو غندي.
Colonel Qaddafi's troops continue their vicious attacks including the siege of Misrata.
The Colonel Qaddafi de zwakuno lakhwa zalimana briduna rawan di aw da Misrata khar muhasirai ham khreda aw da si reportuna ham shta che da Qaddafi zwakuna da khpul khalko farzat cluster bamuna ham kharawi.
Qaddafi forces may have used cluster bombs against their own people.
د امریکا په کانګرس کې په لیبیا د پوځي مداخله کلک ملاتړي جان مکین د یاغیانو ټینګ مرکز بنغازی ته روان شوی چې د مو مرکزافي د راپرځولو لپاره ځواکونو سره خبرې وکړي. پر داسې مهال چې په شام کې بیړنی قانون لری کړل شوی دی، د شام په یو شمیر برخو کې د نورو مظاهرو تمه ده. د شام فعالین وایي د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پر ضد به د مظاهرو پلان جوړوي. تېره شپه اسد په دې هیواد کې د 8 کلونو راهیسې روان بیړني قوانین لری کړل. د دې قوانینو لری کول د مظاهرینو له مهمو غوښتنو یوه وه. د جاپان مرکزی کابینه د 1 ټریلیون ین ایمرجنسی بجټ منظوري ورکړې ده. د وزیر اعظم ناوتوکان کابینه د بجټ مسوده تیار کړې ده چې د بجټ حتمی منظوري به پارلمان پر روانه اونۍ کې ورکوي. په جاپان کې د مارچ په 11 نیټه راغلي زلزلې او سونامي کې د 25,000 نه زیات کسان وژل شوي وو. داو د مشال خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کوز دیر کې د امنیتي سرتیرو پر پوسټي بریټ شوې ده. د دې ترڅنګ په شام یا په سوریا کې بیړني قوانین لري شوی دي. خود د سربیره مظاهره کوونکي وایي چې لا نورې مظاهره به کوي ځکه چې هلته دوی نور اصلاحات غواړي. دا خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د امنیتی سرتیرو پر پوسټه بریټ شوې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین
دشتګرد تر څو پورې مطلب زموږ حالات دي پسنه سره شکل کې دشتګرد مطلب چې موجود وي غیر خپل وجود د احساس ورکول لپاره داسې واقعیت کوي.
پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې د وژل شوی او مشکوکا اورپا کشمیر 25 تر رسیدلې ده. په کورما ایجنسی کې د وژل شوی او کسانو په ویر کې د پاړه چینار بازار تړل شوی دی.
بس خدای ته په ځنونه سپرو داسې انسانات کې هیڅ تانه شي یو مطلب دی وړو وړ کې 1300 غا په کې شهید شولو.
دا پیښور د هدیرو ځمکه خلک په ناقانونه ډول نیسي.
د 2001 نفر صدې قبرستان ایره کافي کوم شوی دا قبرستان کې د ورو ختمیږي لګی ری.
د بلوچستان په لور لای کې د افغان کډوالو په کیمپ کې یوازینې روغتون تړل شوی دی.
واکسین کېدو دلته د ټبي علاج کېدو او بل داسې دا کوچنیانو چې ورلل چا تبه و چا به مخخی و زکام دا ګولۍ مولی دلته ډېر شی ورته ترپوت.
دا او نور رپورټونه به په روان خبري سات کې واورئ. لمشال راډیو سره اوسئ. اوسم د اوس مهال خبرونه لومړی رپورت د خیبر پختونخوا د کوز دیر په سیمه کې د امنیتی سرتیرو پر پوسټه وسلوالو بریټ کړی دی چې پکې د امنیتی سرتیرو د وژنې رپورټونه راغلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر لې و چارواکي سره د مشال رادیو خبريال خبري کړې دي او راځي چې د مجد بابر دا رپورت وسواورو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر ډایریکټر جنرل بریګیډیر سید عظمت علی وای چې 13 شپه د کوز دیر په سیمه کې د دوی په یو پوستا وسلوالو طالبانو په یو بریټ کې د دوی امنیتی ځواکونو ته مرګ جوړه اړولې ده، خو هغوی یې په شا تمبولې دي. خاغلی عظمت علی مشال ریډیو ته زیاته کړه
وو د یو پوسټ یې ماري جو کې بالکل یو بارډر تھی اس پہ یہ کوئی کل رات انہوں نے یہ اٹیک کیا تھا کوئی
تیر شپه د لیری دیر په سیمه کې چې له افغانستان سره پر کرښه پرته ده له هغې غاړې څنګه څه سل وسلوالو ورپکو زموږ پر یوه امنیتي پوسټه برید وکړ چې پکې د اف سی او پولیس په ګډون زموږ 15 تنه سرتیری را شهیدان کړل او څلور ژوبل دي. د پېښور سره د پاکستان امنیتي ځواکونو سیمه اوس تر خپل کنټرول لاندې اخیستې او اوس جګړه درېدلې ده.
د کوز دیر د خرکې سیمه د پاکستان او افغانستان په پوله پرته سیمه ده او د 1300 کلونو راهسي په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو د شتون خبرې کیږي. دغه پیښې پاړه د خیبر پختونخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر څو په سیمه کې د ترهګرو په ضد جګړه روانه وي نو داسې پیښې به رامنځته کیږي.
دا څه ده چې موږ مخکې ویل دي اوس هم وایو چې دهشتګردي مکمل ختم نه ده. دهشتګرد چې تر څو پورې مطلب زموږ حالات دي پسنه سره شکل کې دهشتګرد مطلب چې موجود وي غیر خپل وجود د احساس ورکول لپاره داسې واقعیت کوي او بیا خدا د لشکر په شکل کې راغلي یو خاص مخصوص تیاری کړی دی. زموږ پاغه کې سکیورټي اهلکار چې کوم دي نو هم شهیدان شوي دي، خو هغوی د هغه پوره جواب کړی دی. هغه چې کوم دي پس پاکړیم دي. زموږ د اطلاع مطابق چې کوم دي نو څلور دغه شوي دي. اوس رښتیا مزید تفتیش کو چې څومره خدای دې مطلب چې ټول جوندی لري او که څوک شهیدان شوی د پټور ضرورت نشته او نه پدې کې صدا خبره شته چې څومره وی او په ګڼتا دات کې نوره ګڼه قرباني ده زکه د وطن د پاره چې کوم دې سر ورکول داسې د پټېدو خبره نه ده.
د ملکن سیمه کې د مولا فضل الله د وسلوالو طالبانو ډله د ډېرې مودې پورې شته وه، خو بیا چې کله د دوی په ضد د پاکستان پوځ په 2009 کال کې پوځي عملیات وکړل او دغه وسلوال طالبان یې د سیمې نه ګوښه کړل، نو د راپورونو تر مخه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د افغانستان او پاکستان پولیس سره نږدې خپل پټ ځایونه جوړ کړي دي او وخت په وخت د پاکستان په امنیتي ځواکونو او حکومتي ودانو بریدونه کوي.
په کوز دیر کې د امنیتی سرتیرو پر پوستې د برید په اړه مو د مجید بابر رپورت اوریده. پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې د وژل شوی او مشکوک اورپکو شمیر 25 تر رسیدل دي. برید د سپینوان په یش خلصیمه کې شو دی. په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قامی اسمبلی ته د وینا پر مهال امریکا غوښتنه کړې وه چې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه دې ودروي. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کېږي چې دا د حقانی اورپکې ډلې پیاوړی مرکز دی او د دې ډلې اورپکې په افغانستان کې پر بهرنیو سرتیرو بریدونه کوي. د نن سهار شوي برید په اړه نور تفصیل لسیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پیلوټه الوتکو لخوا میزایلي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 25 ته رسیدلې ده او تر نهه پورې ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه نن سهار 4:30 بجې بی پیلوټه الوتکو د میرالي بازار نه قریبا 40 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولیس سره نږدې یش خلصیمه کې یو کور په نښه کړو او ورباندې 15 میزایل وداغل، چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو په ګډون د یو کور دوه زنانه او یو ماشوم هم ووژل او په نخښه وی کوریا په مکمله توګه د ځمکې سره سم کو. یو ځای کس مشال ریډیو ته د نام نه خوریدو په شرطو وی چې د حمله په وخت دوی په خو باندې ویدو چې د بی پیلوټه الوتکو د توغندیو په زید کې راغلل. دوی زیاته کړه چې په وژل شو کسانو کې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د یو کور دوه زنانه او یو 12 کلن ماشوم هم شامل دي. د دوی تر مخه ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه نږدې روغتونونو ته انتقال کړي دي. ځایي خلک وایي چې د څو ورځې راهیسې د شمالي وزیرستان په مختلفو سیمو باندې د ډرون جازونو پروازونو دوام لرلو. چنان سهار یو ځل بیا تحصیل سپینوام یش خلصیمه کې یو کور په نخه کړو چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو لخوا دغه اولنی برید و. د یادونه وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د روانه میاشتې په 13 نیټه باندې د امریکا د ایوان سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې د لیدلو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی ته وینا پر مهال په امریکا ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو د برید په اړه واوریدل. هلته د سند په مرکز کراچۍ کې بیګا د شپې و 14 شوه چې پکې 14 کسان وژل شوي او لدیر شو زیات ژوبل دي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ خودل کیږي. ویل کیږي چې د کراچۍ په لیاري سیمه کې د 14 د جواره په یو کلب کې شوې ده. لنور تفصیل سره د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی.
د سیمې د پولیسو مشر اقبال محمود په وینا پیښه ماخوستن پاوکم 10 بجې ګاز منډۍ لیاري ټاون په سیمه کې رامنځته شوه. د نوموړي په خبره د پیښې په ځای کې جوړه کنده جوړه شوې ده چې د دې څخه دا اندازه کېدی شي چې دا بمی 14 وه. د سیند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبریالانو ته ویلي چې پیښه د بمی 14 له امله مخې ته راغلې ده.
دې
وایي د پیښې ځای کې د 1.5 فوټ نه واخله تر 2 فیټه پورې کنده جوړه شوې ده. کېدی شي دلته چا لاسي بیګ راوړې وي چې پکې چاودیدونکي مواد وو. به هر حال پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. د پلټنې د خصوصي پولیسو مشر راجا عمر خطاب په وینا 14 کې 2 کیلو بارود استعمال شوي وو، خو د پیښې په ځای کې د خلکو په زیات شمېر کې د شتون له وجې مرګ ژوبله زیاته رامنځته شوې ده. د راجا عمر خطاب په خبره دا ټایم بم وو چې د جوارۍ د کلب د میز د لاندې ځای په ځای کړی شوی وو. په دې کې د بل بیرنګ څخه هم کار اخیستل شوی وو. د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې په یاد پیخه کې کلب ته راغلو خلکو ته درنه مرګ جوبله اوښتې ده. دی وایي تر اوسه شپاړس کسان په دې پیخه کې وژل شوي دي. پنځلس کسان ځای په ځای مړه وو. یو بل تن هسپتال کې سا ورکړه. څلور دېرش زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوي دي. زخمیانو کې د نهه زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د عینی ګواهانو په وینا چاودنه ډیره زورداره وه. پیښه کې زخمی شوی یو تن خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي. دی وایي د کلب سره نږدې کوڅه ده. زه په هغې کوڅه تیرېدم چې ناڅاپه دغلته چاودنه وشوه او کلب کې دننه خلک بهر راوغورځېدل. ځینې خلک لږ لږ زخمیان شوي وو. خلکو په زخمیانو پښې کېښودلې او منډې وهلې. د لیاری ټاون ګاز منډۍ سیمه د ښار پخوانی او ګڼمیشته سیمه ده. دې سیمه کې بلوچي ژبه ویونکي ګڼ شمېر کې آباد دي. د لیاری ټاون په سیمو کې تیرو هفتو کې د لاسي بمونو د غورځولو دوه بیلابیلې پیښې رامنځته شوي دي. خو دا چاودنه په سیمه کې د خپل نوعیت لومړۍ پیښه ده چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې او 14 دقیقې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی پر ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې ده. د هیواد په لویدیځ کې مصراتا یوازینی ښار دی چې په کې یاغیان په جزوی ډول موجود دي او د معمر قذافی ځواکونو د دغه ښار محاصره کړې ده. دلته په دې وروستیو کې قذافی پلو ځواکونو یاغیانو ته درنه مرګ ژوبله هم ور په برخه کړې ده. د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د رپورت ژباړه لمجید بابراورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د قذافی د وفادار پوز په هدفونو د بی پیلټ الوتکو د بریدونو اجازت ورکړو. د ولسمشر اوباما دا اجازت په داسې حال کې رامنځته شو چې د قذافی په ضد یاغیانو ته د مرګ جوبلې شمیره په مصراتا ښار کې زیاته شوې ده او اوس قذافی پلوه ځواکونه د عام ولس آبادۍ ته ننوتي دي او د هغه ځایونو نه بریدونه کوي او ځکه اوس ناټو لپاره دوی په نښه کول ګران شوي دي. په دې اړه د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس په واشنګټن تن کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې
چونکې موږ سره ځانګړي صلاحیتونه شته نو ځکه ولسمشر اوباما وویل چې دا به کارو او ځکه د بی پایلټ الوتکو د کارولو اجازه ورکړه او حقیقت دا دی چې دا به د نن نه پیل شي او دغه الوتکې به په خپل لومړي مشن روان شي. نو زما په نظر دا به موږ ته په صحیح توګه د خپلو صلاحیتونو کارولو موقع په لاس راکړي.
So I think that will give us some precision capability.
دا بی پیلټ الوتکی د اور لګونکې او تباهې جوړونکې توغندونه باروي او چلونکې په زورګونو میله لري ناشتوي. امریکا د الوتکی په افغانستان، پاکستان، بوزنیا، سربیا، عراق او یمن کې په پوزي عملیاتو کې هم کارولې دي. دا الوتکی د سلويختو غنټو نه زیات په هوا کې پاتې کېدی شي او چاته په نظر هم ناراضي او دا الوتکی ډیر په کامیابی سره خپل هدف په نښه کولای شي. د خاغلی ګیټس په خبري غونډه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مرستیال مشر جنرال جیمز کارټ رایټ هم موجود وو. خاغلی کارټ رایټ زیاته کړه چې امریکا په لیبیا باندې د دوو الوتکو د پروازونو منصوبه جوړه کړې ده او دا دوه الوتکې به هر وخت د لیبیا په هوا کې موجود وي. خاغلی کارټ رایټ وویل چې د زیارت په ورځ دوه الوتکې لیبیا ته ولېږدلې شوې خو د خراب موسم له کبله بیا واپس راغلي. امریکا په ناټو کې یوازینی هیواد دی چې وسله بندي بی پیلټ الوتکې لري. د ناټو نور هیوادونو سره بی پیلټ الوتکې شته خو هغوی صرف د جاسوسۍ لپاره کاروي. د سپینې ماڼۍ د دې فیصلې په شا باندې د ناټو روانې جګړې ته مهم مرسته ورکول دي او په لیبیا کې د عام ولس ته خوندي کولو میشن نور هم پیاوړی کول دي. خاغلی ګیټس دغه فیصلې ته د ناټو په عملیاتو کې د امریکا له طرفه یوه مهمه برخه ویلې ده. د بی پیلټ الوتکو دا اعلان هم په هغه ورځ وشو په کومه ورځ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وویل چې د قذافی ځواکونه کلستر بمونه د عام ولس په ضد کاروي او د دغه بمونه سسل هیوادونو کارول بند کړی دی. میرمن کلینټن زیاته کړه
کرنل کدافیز ټروپس کنټینیو دیر ویشس اٹیکس انکلودینګ دی سیج اف مزراتا.
د کرنل کدافی د ځواکونو لخوا ظالمانه بریدونه روان دي او د مزراتا ښار محاصره هم کړی ده او داسې ریپورټونه هم شته چې د کدافی ځواکونه د خپل خلکو پر ضد کلستر بمونه هم کاروي.
کدافی فورسز می هاف یوزد کلستر بامز اگینست دیر اون پیپل.
د یاغیان ویان عبدالحفیظ غوغا الجزیره ټلویزیون ته ویلي دي چې د قذافی ضد ځواکونه د امریکا د دې فیصلې هرکلی کوي او زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې بې پیلوټ الوتکې به د عام ولس په خوندي کولو کې مهم رول ولوبوي.
د مصراتا ښار دننه د یاغیان په جزوی ډول موجود دي. د لیبیا د غربي لیبیا د یوازینې ښار دی چې دلته یاغیان دي او د دغه ښار محاصره شوې ده. اوس امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د واکمن مومر قذافی پر ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې ده. دغه رپورټ چې تاسو له مجید بابر واورید. اوس مرزو اوس یو بل رپورټ ته د افغانستان په اړه دا رپورټ دی. افغان چارواکي وایي چې دوی به کابل بانک له درغلیو پاک کړي او په دې بانک کې له برخه لرونکو کسانو څخه په ناقانونه توګه اخیستلي پورونه بیرته واخلي. کابل بانک د افغانستان تر ټولو لوی شخصي بانک او تیر کال د افغان چارواکو په وینا د بد انتظامۍ له کبله تر نړېدو ورسید. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د افغانستان د مالی سیستم د خوندي ساتلو په موخه به کابل بانک په دوو برخو وویشي. د چارواکو په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې یوې خواته په سلګونه ملیونه ډالر قرض بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا یو نوی بانک رامنځته شي. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی چې د دې دوهم کار په ترسره کولو سره چارواکي غواړي په بانک کې د حساب لرونکو حسابونه خوندي کړل شي. د افغانستان د مرکزی بانک گورنر عبدالقدیر فطرت ویل چې د کابل جلا شوی او تصفیه شوی برخه به څو میاشتې وروسته په کار پیل وکړي او په خوانی برخوال به پکې ونډه ونه لري. هغه په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل
پسې خوبش شامل دارایی های مردم.
د کابل بانک په خبره کې د خلکو شتمنۍ عادي پورونه معلوماتي ټکنالوژي او په مرکز ولایتونو کې د بانک ټول امکانات شامل دي. دا برخه د یو خپلواک پاک او قانوني بانک په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. خو د بانک لانیمنه برخه تصفیه کیږي. خو دا وایم چې د بانک په خوانی پانګوال نور په دې بانک کې پانګه یا ملکیت نه لري.
یاد دی وی چې افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل بانک په اړه د زینو شکایتونو له پلټنو وروسته څرګنده شو چې د بانک برخوالو په ناقانونه توګه د 900 میلیونه ډالرو په خوا او شا کې له بانکا د قرض په نامو پیسې وستلې وي او په خپل کاروبارونو کې لګولې وي. د واشنگټن پوسټ د رپورټ تر مخه کابل بانک د دغه 900 میلیونه ډالرو څخه یوازې 30 میلیونه ډالر بیرته لاستره وړي. ورسپانه د عبدالقدیر فطرت لخلی لیکلی چې د هغه خلکو خلاف با قانوني ګامونه پورته کړ شي چې قرضونه بیرته ورکول نه غواړي. د افغانستان د رسنیو په وینا په دې هیواد کې د څو سرکاري بانکونو سربیره 14 پرایویټ یا خصوصي بانکونه شتون لري.
تاسو د بشیر غواخ رپورت اوریدل. د کابل بانک پاړه د افغانستان پاړه یو بل رپورت لرو. د افغانستان د مخالفو ډلو مشر ډاکټر عبدالله په خپل هیواد کې د سولې پر اوستو کې د پاکستان په برخه اخیستو ټینګار کړی دی او دا یې مهمه ګڼلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا له جوړېدو سره د جوړجاړي بهیر ته د نړیوالو پام هم اوخته دی او داسې ویل کېږي چې د ترکیې په استنبول کې ښایي د طالبانو لپاره یو سیاسي دوتر پرانیستل شي. په واشنگټن کې د مشال راډیو خبریال محمد طاهر له ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې دي. د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په مټ حسیب شهید رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت د مخالف ائتلاف تغییر او امید مشر ډاکټر عبدالله وی له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالف نه دي. خو دی وی شرایط باید څرګند وي. دی وی داسې څه باید ونی شي چې طالبان د کمزوري کېدو پر ځای پیاوړي شي. ډاکټر عبدالله له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه ځینې مبهم یا نه څرګند پیغامونه راځي چې خلکو ته باید واضح شي چې له دې کار سره به د دوی پخواني لاسته راوړنې او ارزښتونه پر ځای وي او که څنګه. د تغییر او امید ائتلاف مشر وی له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې یو شرط دی چې د طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون او دیموکراسي مني له هغه ډلې بیل شي چې جګړه خوښوي.
choice but to keep up the military pressure.
La poji fishara chulo prata balalar nasta aw dui pakardi la ulasi wagulu zakha goshakral si har chok che dakhal guzlo na gati هغه به جنگ غټي چې کله د خلکو زړونه وګټل سي نو طالبان به د دوی پمنځ کې ځای ونه موندي او د هغو هم نظر خلکو لپاره دروازې خلاصې وساتل سي چې غواړي د سولې له پروسې سره ملګري سي او هغه خلک یو طرف ته کړل سي چې تر پایه جنگېدل غواړي
خو
په دې لړ کې ډاکټر عبدالله د هغو هڅو مخالفت وکړ چې ویل کېږي په ترکیه کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل
کېږي
د طالبانو د نظریې له لارې ترهګرۍ ته قانوني بڼه ورکول دي او موږ د دې سخت مخالفت
کوو
دا تغییر او امید د ائتلاف مشر له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان رغند رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې خبرو کې پاکستان هم ځانته رول لري
د پاکستان رول ډیر مهم دی خو که د خبرو اترو یا داسې نورو هڅو په لړ کې د یو کمیشن جوړولو لمخې پاکستان د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه فیصله وکړي نو دا به اثر ولري او په افغانستان کې د امن راوستلو په لړ کې به دا د پاکستان تر ټولو ستر ګام وي
ډاکټر عبدالله وویل د سیمې د نورو هیوادونو ونډه هم له طالبانو سره په خبرو کې ضروري ده ډاکټر عبدالله امریکې ته د یو لس ورځنی رسمي سفر په مخه تللی دی او هلته په خبر کې پر ولسمشر حامد کرزی هم نیوکه کړې و او ویلي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې ستونزې کوي او ولسمشر حامد کرزی د دې ستونزو سبب دی خو له ګورو سبیا د ولسمشر حامد کرزی دفتر د خبري ناسم یو بللې او ویل چې له وسوالو طالبانو سره خبرې به د افغانستان په لاس راوړونکو کوم اغیز ونه کړي بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره به مثبت اغیز ولري
تاسو مشر رټو غوګیاست د افغانستان په اړه مو خبرې و او رپورت و اوریده چې هلته د طالبانو سره خبرو لپاره نور هیوادونه هم چمتو دي پاکستان هم پکې برخه اخلي خو د برېټانیا ټایمز مجلې کې د پال جیپسن یو مقاله خبره شوې ده او چې پکې د ویل دي چې برېټانیا باید نور له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او په منځني ختیځ کې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره د تیاری ونیسي د دې مقاله مهمه برخه
د برتانی د عملیاتو د ترګری د مخنیوي د ادارې مشر پال جیپسن په ټایمز مجله کې لیکل شوی مقاله د منسټکی له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل او په عربي نړۍ کې د احتمالي فوجي عملیاتو لپاره تیاری دی لیکوال وایي چې د برتانی وزیر اعظم چې په کومه زړورتیا سره په لیبیا کې د مداخله سمه فیصله وکړه دا د پوینا د برتانی په ستراتیژیک ګټه کې و خو پال جیپسن وایي هم په دومره زړورتیا سره باید ډیوډ کیمرون له افغانستان څخه د ځواکونو رايستلو فیصله وکړي نوموړی وایي چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته چې برتانیا له اتحادي ځواکونو سره اوژه په اوژه ودرېده هغه هم په ستراتیژیک ګټه و هم د پوینا په دې ترڅ کې د برتانی ځواکونو ډیره کامیابی ترلاسه کړه دوی د القاعده او طالبانو شبکې لمنځه یوړه او په زورګونو غړي ور ووجل نو د پال جیپسن په وینا ډیوډ کیمرون باید وایي چې نور په افغانستان کې کار په ښه ډول ترسره شوی دی او وخت را رسیدلی دی چې نور ووزو پال جیپسن وایي چې د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ډاګه کړي چې د برتانی ځواکونه باید نوې مداخله ته تیاری ونیسي د لیکوال په وینا کې دا مداخله نن په لیبیا کې ده نو سبا له دا په یمن او سومالیا کې هم کېدای شي پال جیپسن زیاتوي چې برتانی له افغانستان څخه د وټولو پالیسی باید پر دې ولاړوي چې د هغه هیواد فوج او پولیس نور جوړ او پیاوړی کړي د دې هم وایي چې دای سي تر پلان سوي وخت لمخه د برتانیې ځواکونه رايستلو فیصله ځینی خلک پریشان کړي خو د پوینا داسي پریشانی بې ځای ځکه دا چې هیڅوک هم د برتانیې له نېټو سره هوډ او ملګرتیا تر پښتني لاندې نه سیراوستای د پوینا چې برتانیې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې خپل په سولګونو پوجان للا سور کړي دي په ټایمز مجله کې پال جیپسن کاږي چې اوس په منځني ختیځ کې د بدلون هوا چلیدلې ده نو په کار دی د برتانیې د دفاع په وزارت هم د بدلون د غهوا و چلیږي د پوینا افغانستان نور د پرون جګړه ده وزیر اعظم باید پوزان بیرته کورته راوبولي چې دا ډول برتانیې د راتلونکي جګړې لپاره چې ډیره لری نه ده خپل پوزي توازن ولري
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پاتاره سي
سلام علیکم
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال رډیو خبرونه را نتی شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس په پیښور کې 15:30 بجې دی فرخوند وزیر له د خبري سرټکو سره.
په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون بدونو کې د وژل شو مشکوکو وسلوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د جوارې په یوه اډه کې بمی 14 شپاړس کسانو وژلې دي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د ډرون جازونو د بریدونو منظوري ورکړې ده. او د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره فیصله کوند.
دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي چې روان کال د افغانستان د جګړې په ترڅ کې فیصله کوند. اوس قبایلي سیمو ته ورځو. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د وو کسانو د مړو ترلاسه کېدو وروسته توري قبیلې د احتجاج په توګه د پاړه چینار بازار تړلې دي او دا خلک په ویر دي. د یادونې وړ ده چې موده مخکې وسلوالو لګاړو د کورم ایجنسی خلک تښتولي ول او ځینې یې وژلي هم ول. د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی نور حال راکوي.
د وو کسانو مړی ملاوېدو نه وروسته په کورم ایجنسی کې شیعه قبایلو د احتجاج په توګه نن ورځې پاړه چنار بازار د بندېدو او ورسره د درې ورځو پورې د سوګ اعلان کړی دی. په دې حقله د کورم ایجنسی نه قبایلي مشر ملک حاجی رؤف حسین مشال رډیو ته وویل
انجمن حسینیه کې دلته موږ ناست یو. دلته موږ کوم طرفه نه تورې کوم طرفه نه د درې ورځو سوګ اعلان شوی دی. نن مکمل طور پر چنار شهر 5000 دکانونه بندي. توری قوم به حیثیت یو مسلمان او پاکستانی دی باندې سخت خفه یو. مو حکومت ته دا تقاضا کوو چې په کور د شرپسندو د شرکت خلاف د حکومت او چارواکي د سخترین ګامونه اوچت کی.
بلخوا د پاړه چنار مرکزی امام برګانه دغه مړی خپل ورساو ته ورکړل شو او نن به امانتن خورو ته سپاري. د پاړه چنار سیمینا یو بل قبایلی مشر حاجی اسحاق علی مونږ ته په دې مړو خپل غمرازی صدا سے سرګند کړه.
دا جنازې دي د نه یو لاله شي خپل خپل کلو ته اغال ته لګیا دي. بس اوس سوګ منو کی مو متام کوو. د حضرت امام حسین علیه السلام کوم مظلومیت د هغه خلخانی هغه بیانو نه دی. ټول خپل کلو ته یو للی او هلته بس خپل یی څه قهرې درویش بجانې درویش چا باندې به موږ ځواغ وکړو. بس خدای ته به زنون سپرو. داسې انسانات کې هیڅ تانه شي څه یو مطلب د وړو وړکي 1300 هغه پکې شهید شولو همداسې ښه ښه کسان ورکې لاړلو. نه بس جذبات اندا دي نورو وګه څه وایي چا ته مو لکه نه څه قهرې درویش بجانې درویش.
د وو کسانو مړی ملاوېدو نه وروسته مشال لډیو چې کله د کورم ایجنسی نه منتخب شوی نماینده ساجد حسین تورینا د نورو تختول شو کسانو د راخلاصېدو په هکله پوښتنه وکړه نو په ځواب کې وویل صحیح خلق غوښتنه کوي چې د عوامو د ځان او مال تحفظ لپاره حکومت هر ممکن اقدامات وکړي. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
تازه په کورم ایجنسی کې د وو کسانو د مړو ترلاسه کېدو وروسته د بازار د تړلو پاړه رپورت واورید. تاسو واوریدل چې خلک په ویر دي. اوس خیبر ایجنسی ته ورزو. په خیبر ایجنسی په تیرا او د بازار زخخیلو په سیمو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د زخخیلو د جنگیالیو ترمنځ د نښتو له کبله په سلګونو خلک بېکوره شوي دي او خپلې کړې جمرود ته وړي دي. د له بېکوره شویو خلکو سره د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری د دوی د وسنی حالت او مشکلاتو په اړه خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نه بازار نه نوم ورخمین او خبره دا تر چرغ نن کاډ روکړي او ارغل بند جوړ شو وای وسن داز شو دي لا ولورې نه دي. نه دا پاتر ته نه لګي چې تکي ما پرې به دا کاډ رو او با دلته چې پښتون حکومت ملا چې شای رو کولای شي بس وس می داس ول کوی ته چې بس لرو را کی کاخه ما یې مخې شي کا ډولار مخې شي کا وړې مخې شي کا بیرایې مخې شي چې چشای
تکلیف دیتہ بس نہ کرے یہ کورینا تہ ملو گی سے گرزی کو کرے یہ کورینا کسب سے گرزی گی نہ ملو گی ویسا پھر نیل تلی بس کس پروتین تہ سے خپل پر دی سرا زیتہ کو جرا والا کش بس دغه سے پروتین ویرا ودی لے گد
نا مشکلات جگاڑو او دل تہ نہ کورونا ملو گی نہ ترشن ملو گی پوشوی تہ بند بس نشتا نہ ای تہ بند بس نہ کڑے بس خپل خپلوانو سا پراتیو پوش نو بس هغه باندې بوج دی مونږ باندې بوج دی بس حکومت نه دا واړو چې مونږ ته کورونا ملاو شي او راشن ملاوي او دا په خمه مشکلاتو پوښ نه سامانونه پرې دی نه شي بارا جګړه روانه ده پوښ پته نه لګي
بر بدر څخه خیر نو زما خان بدر دی ولا چې بس می لوکا کې ډېر کړ پډېشته او بل حکومت یې کنه کوم چې تجارتي رزګورو کې دان خراب شه ونورن سم خان نشته بس ټول خلک پر ول ویته بس بس په دې ته جو جوان جون تک سینو نو تقریبا خو بس میتا داز اداره راي چې بس هیڅ مخه او جوان دوه غم نشته راي پښوي دا د ستیسات ارس پوتیر ځکه چې بس چکوندې کنه پټین چا ونه کارل چې چا کارل پوستي روکي هم پوتې شول او بل بس کاډ مکمل توګه روغلی.
گریگ مورټنسن یو امریکنی لیکوال دی چې د سنټرل ایشیا انسټیټیوټ په نامه د یو مرستندوی ادارې مشر هم دی. د ادارې په افغانستان او پاکستان په غریزو سیمو کې د سکولونو یا د ښوونځیو د جوړولو کار ترسره کړی دی چې په اړه یې گریگ مورټنسن په خپل کتاب د چای درې پیالې یا تھری کپس آف ٹی کې لیکل هم کړی دی او ذکر یې کړی دی. خو نن سبا نوموړی د میډیا یا د رسنیو له طوفان او پلټنو سره مخامخ دی. دا ولې پدیاړه د شاهین بنيري رپورت اورو.
د امریکای نوموړي لیکوال او د خیر خګړې لپاره کارکونکې گریگ مورټنسن نن سبا د میډیا د طوفان او پلټن سره مخ دی. د سی بی ایس ټلی ویژن په 15 منټه خبرونه کې دا تور لګولې شوې ده چې مورټنسن د خپل دوه کتابونو 3 کپس اف ټی او سٹونز انټو سکولز په ځینې برخو کې رښتیا او دروغ سره ګډ کړی دي. پرونه کې د نوموړي د خیر خګړې د ادارې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ د حساب کتاب د معاملو په اړه هم پښتنې روچته کړې شوې دي. د گریگ مورټنسن کتابونه د نوموړي د پاکستان او افغانستان د غریزو سیمو سره د هغه د مینې قصه کوي چې لمخې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو په لری پرتو سیمو کې 150 کلونه جوړ کړی دي. د مورټنسن د جذبې نه ډکې قصې ډېر امریکایان او هڅول چې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ سره د 50 ملیون ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر اوباما د خپل نوبل انعام $1,00,000 د مورټنسن ادارې ته اتیا کړی دي او پینټاګون په افغانستان کې د خپل ځواکونو لپاره دا خبره لازمی کړې ده چې د مورټنسن کتابونه ارومرو ولولي. منصور خان محسود یو سړندکار دی چې د جنوبی وزیرستان د لنګرخیلو سیمو سره تړاو لري او د مورټنسن په کتاب کې تصویرونه خپاره شوي دي. وای نوموړي لیکوال د هغه او د هغه د قبیلې په اړه په خپل کتاب کې دروغ لیکلي دي. منصور خان محسود جاتوي غواړي د لیکوال پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلي.
دا بالکل غدوی دا بالکل غلطه خبره کړې ده دروغ یې کړې دي. زموږ ول ولماو ډیر هم وساتلی او ډیر هغه ولماسکیو مور کړل او په علاقې کې مو ګرځو زموږ سره تصویرونه وسلې دي ویډیو یې جوړې وي تصویرونه خو تاسو په هغه هم کتای شئ په سی بی ایس په سی این این چې په کوم کې د ټوپکې اخستی دي ولاړ دی او دا ټولې خبرې د غلطې کړې دي. مونږ ویلما او ډېره ښه ویلمستیا هم ورکړله لکه چې کوم د مونږ د پښتنو روایت دی.
کومه خبره چې د مورټنسن داوی ردوی دادا چې په کال 1996 کې په وزیرستان کې طالبان نو ځای خلکوایي مورټنسن د وزیرستان د ژوند او کلتور په اړه کومه قصه کړې هغه د غلطونو ډکه ده. د آزادې اروپا ریډیو لخوا سنټرل ایشا انسټیټیوټ او مورټنسن ته لیکلې پوښتنې ولېږلې شوې ولې د نوموړي ویان وایي چې هغه د روغتیا ستونزې لري. د سی بی ایس خبرونې ته په خپل لیکلي جواب کې مورټنسن دا خبره تکرار کړې ده چې په کال 1996 کې هغه په وزیرستان کې اته ورځې د هغه د مرزه خلاف ساتل شوی وو اگر چې د هغه سره سم سلوک کېده ولې بیا هم اجازه ورته نه و چې د دغه ځای ولاړ شي. مورټنسن او د هغه د ادارې بورډ د ادارې د حساب کتاب د معاملو دفاع کړې ده او لیکلي دي اراده لري د اټارنی جنرال سره به مرسته کوي او دا به سرګندۍ څنګه د ادارې په مرستو په پاکستان او افغانستان کې سکولونه جوړ کړی شوی دي. د دغه تورونو باوجود بیا هم د پاکستان او افغانستان په غریزو سیمو کې داسې خلک شته چې د مورټنسن د کار ستاینه کوي. په دوی کې یو د ګلګت بلتستان مقامی سیاستدان عمران ندیم شګری وایي مورټنسن په بلتستان کې سکولونه جوړ کړي دي او هغه په خپله د مورټنسن لخوا جوړ کړی شوي 15 سکولونه ځایي ولس ته حواله کړي دي. عمران ندیم شګری زیاتوي مورټنسن د زړه نه خسړې دي ولې انتظامی صلاحیتونه نه لري او په داسې خلکو باور کولو چا چې ورته سملاره نه خوده او د سکولونو د جوړولو لپاره ترې ډېرې خرچې اغستې. شګری وایي چې مورټنسن سکولونه خو جوړ کړي دي ولې په دغه کې د معیاري تعلیم یقیني کولو لپاره هڅې نه دي کړې.
د هغه ټوله توجه یوازې د سکولونو په جوړولو وه ولې دغه سکولونو د مخکې بوتلو او د دوی په ټکي انتظام کولو کې پاتې راغلی و. هغه په دې سکولونو کې د معیاري زده کړو په یقیني کولو کې هم ناکام و.
د افغانستان د کونړ ولایت د نری ولسوالۍ والی ګل زمان وایي مورټنسن د هغه په سیمه کې درې سکولونه جوړ کړي دي او یو بل روان دي جوړیږي. ګل زمان زیاتوي خو گل زمان دام وای دو سکولونا چې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ په خپل نوم کړی دی په اصل کې د ناټو د بیا ودانې ټیم جوړ کړی دی. په کابل کې د تعلیم د وزارت ویان وای نه دی خبر سنټرل ایشیا انسټیټیوټ سکولونه په کوم ځای کې جوړ کړی دی. د پاکستان نوموړی لیکوال او خبریال احمد رشید د مورټنسن د کار او زیار نه خبر دی. هغه وایي د مورټنسن لیکونه سل په سلو کې رښتیا نه دي ولې سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د مورټنسن د زیار نه انکار نشي کېدی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سپریم کورټ پرون پر مختار مای د جنسي تیری په تور کې ل نیول شو کسانو څخه د 15 د خوشی کولو پریکړه واوروله. ل نوموړي سره په 2002 زیږیز کال کې د پنجاب صوبې د مظفرګړ د میروالا په کلی کې د پنچایت یا د پنجابیانو د جرګې د پریکړې لمخې ډلیز جنسي تیرې شوو. دا چې د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختار مای په خپل څوای راځي چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې واورو.
پر مختار مای چې کله په 2002 کال کې د پنجایت په امر ډلیز جنسي تیری وسو نو په لومړي سر کې 14 کسان په دې پیښه کې تورن وګرځول سو چې وروسته بیا شپږ تنو ته پکې د مرګ سزا واورول سو. په دې کې د پنجایت د مشر او یو بل غړي ترڅنګ څلور هغه کسان هم شامل وو چې پر مختار مای جنسي تیری کړی وو. خو د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د لاهور های کورټ د 15 کسانو سزاګانې رد کړې او شپږم ته د مرګ سزا په عمر قید وربدل کړه. ل شپږ کلونو تیرېدو وروسته پرون د پاکستان سپریم کورټ د هغو 15 کسانو د خوشی کولو پریکړه واوروله چې د امکان له مخې به په دې اونۍ کې خوشی کړل شي. د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختار مای مشال ریډیو ته وویل
مجھے بہت دکھ ہوا ہے افسوس ہوا ہے یہ فیصلہ سن کے کیونکہ مجھے اعتماد تھا 100% تو یقین تھا میرے حق میں فیصلہ آئے گا کیونکہ یہ
زه چې کله د عدالت په دې پریکړه خبر شوم نو ډیره خفه شوم او ډیره غمجنه شوم. هغه ځکه چې زما پر دې عدالت باور وو چې زما په حق کې به پریکړه کوي، ځکه چې دا یو ډیر لوی عدالت دی او ما کله هم داسې فکر نه کاوه چې دا به زما پر ضد پریکړه کوي. خو زه نور پر عدالتونو باور نه لرم او زه فکر نه کوم چې په عدالت کې او پولیسو کې څه فرق وي. ما به پخوا داسې فکر کاوه چې له پولیسو نه بې انصافي کیږي او پولیس په اف آی آر کې تیروتنې کوي او په عدالت کې به انصاف وي، خو له پرونه راهیسې زه ډېره ناهیلی یم.
د مختارمای مقدمې له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 9 کال وخت ونیو، خو د پنجاب د های کورټ تر پریکړې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې کسانو د پریښودلو پریکړه وکړه. له دې وروسته نوموړي د خپل راتلونکي په اړه وایي،
که زه د پاکستان ولسمشر ته خواست وکړم نو هغه به چاله ځي، خو هم دې عدالت ته به ځي. زما انصاف په کار وو، زه انصاف غواړم. تاسو ما ته وایي چې د پاکستان کوم عدالت به ما ته انصاف راکوي؟
مختارمای
له امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره د خبرو پر مهال دا هم ویلي چې دا اوس د خپل او کورنۍ د امنیت په اړه ډیر اندېښمنه ده. نوموړې زیاته کړې ده چې که دې او یا هم کورنۍ ته کوم څه ورپېښ شو نو د دې ذمهوار به د پاکستان سپریم کورټ وي.
د مختار مایی په اړه مو د بوریوال کاکړ رپورټ اورېده. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. د بلوچستان په لورالای سیمه کې میشت افغان کډوال وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې یې د کیمپ روغتون تړل شوی دی. د دوی په خبره د روغتون له تړل کېدو وروسته یې بیا تر اوسه پورې ماشومانو ته د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي واکسینونه هم نه دي ورکړي. په کوټه کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ رالېږدولی دی.
د لورلای په کټوي کیمپ کې دغه تړل شوی روغتون شاوخوا 22 کال وړاندې د یو ان ایچ سی آر لخوا پرانستل شوی وو، خو له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کیمپ د ځمکې د څښتن لخوا تړل شوی دی. د یاد شوي کیمپ کډوال وایي چې په تړل شوي روغتون کې به تر دې وړاندې ماشومانو او میندو ته د ګزڼ او ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي واکسینونه هم لګول کېدل، خو د روغتون له بندېدو سره یې ماشومان له واکسینونو څخه بې برخې شوي دي.
واکسین کېدو دلته د ټبي علاج کېدو او بل داسې دا کوچنیانو چې وړل چا تبه وه چا به مقصد ټوخی و زکام دا ګولۍ مولۍ دلته ډېر شی ورته طرف وته. موږ دا غواړو چې دا هسپتال د موږ دپاره خلاص، خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ.
د کټوي کیمپ میشت افغانان وایي چې په دې سربیره یو شمېر هغه کډوال چې په نری رنځ یا ټی بی اخته دي او په همدغه روغتون کې درملنه کېده، د روغتون له تړل کېدو سره بې درملو پاتې دي. د محمد اعظم په نامه یو تن وایي چې هر کال د هوا له تودېدو سره د دوی په کیمپ کې یو شمېر ناروغۍ خپرېږي، خو سږ کال ویره لري چې نورو سیمو ته پسې خپرې نه شي.
فعلاً خو دغه روغتون چې ده هغه بند دی، د کوچنیانو چې کوم واکسین ده هغه واکسین اوس نه کېږي. تور ژړی هم او سره نور لکه سره چې موږ ورته ویل د کوسه کوم ورته ویل شنه غاړه مو ورته ویل چې دغو واکسینونو ولو خو هغه واکسینو نو هغه له تیرې دوه میاشتو څخه دغه کار نه ده سوی. نور بیماریانې موسمي بیماریانې لکه ملاریا او میادي او دا شیانو دغه لپاره دلته یو لباټي موجوده وله خلکو هغه ته خپل ټشنو کې کول. دغه شعبه هم له تیرې دوه میاشتو څخه بنده ده.
د افغان کډوالو په خبره روغتون د حج هاشم په نامه یو تن چې د کیمپ ځمکه خپل ملکیت بولي بند کړی دی او له یو ان ایچ سی آر څخه یې د خلاصولو په بدل کې پیسې غواړي. خو بلخوا بیا نوموړي له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د یاد شوي کیمپ ښوونځی به هم بند کړي.
سیمان ورکی تاسو ما کوم ځکه وکړی زه ما ځکه تقریبا واته شوې کړم ځکه ده نو ما ځا خپې دوم شخصي دا چې دا کوم دا پیسې دا پوندو نه راغل دا چې ټول جوړو نمبر نه فاصله نه ورکې به زمر دا نه وکړ چې کوم وخت اندر کې ځل پد راغې هغه ما سکول کاټ کړو نو ما ورته چې ځکه زما دا زما پر ځکه به زی په دې وجه باندې زما د دې سره جګړه شوې ده ما پیسې چې ما ورته ځپځې کیم کې دا خلکو بارول نه سم تاسو دا کیم ته نه راځل کوو مثال دی اسپیټال بندو م کوي سکول بندو دا زما پر ځکه زما سکول زما اسپیټال
په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان د دنیا اسلم خان هم د کډوالو د روختون تړل کېدل منی خو وايي چې په دې اړه د کیمپ د ځمکې لڅختن سره خبرې شوې دي او هغه په دې راضي کړی دی چې په دوه درې ورځو کې به روختون ته د خلاصېدو اجازه ورکوي
په دې باندې سوي چې کوم د ځمکې مالک ولو دا هغه یو څه ایشو زر یو څه غوښتنې ولې راغو غوښتل چې د غوښتنې چې کومې دي هغه فورن ومنل شي نو بیا یو ان ایچ سی آر کومه خبر سلو تاسو سره کښېناستی موږ میټینګ سره وکړو تم ځکه مالک چې کومه غوښتنې ولې دا خو درو سم ته نه زیرا معلوم چې ومنل شي کنه ومنل شي لیکن دا یو ښه خبر دی چې هغه بي ایچ یو د خلاصېدو برته اجازه ورکړي او کوشش کوو چې دا رنګ یو واقعي دوباره نه وسی په دې چې د پاکستان قانون مطابق هم جایزه خبره نه ده چې دا یو ښه انساني حقوق د خپل غوښتنو لپاره په عمل کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیواله داریا یو ان ایچ سی آر د یو خبر شوی راپور په اساس د محل د بلوچستان ایالت په بیلابیلو کمپونو کې شاوخوا 490,000 تن افغان کډوال ژوند کوي چې دغه اداره ورته په کمپونو کې د زده کړو او روغتیا اسانتیاوي برابروي سید شاه سقیم مشال رادیو کوټه
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو پوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی پورځ اوریدلای سي
شعر او تصوف ونیز خبرونه د جمعې او د خالی پورز اوریدل مهیروي د هوا په ګرمېدو ناروغي هم زیاتېږي چې په کلیوالو سیمو کې بیا د ملاریا او لاشمانیا تر ټولو زیاتې وي د افغانستان خوست ولایت هم له ګرمو سیمو څخه د ملاریا او لاشمانیا دلته هم زیات شوې دي د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په خبره چې په تیرو دوو میاشتو کې پر لاشمانیا اخته 1100 کسان تداوي کړي دي یا درملنه ورته کړې ده په دې اړه نور تفصیل له خوست د نقیب الله متنوال پر رپورٹ کې ورو
کته هم په خوست کې حواله پرانه د ګرمشي او غماشي هم ډېری نشته خو بیا هم په دې ورستوي کې په دې ولایت کې د کالدانی یا رشمنیا ناروغي زیاته شوی چې لامل یې وجې د خلکو تګ راتګ نور سیمه ته بلل کیږي په خوست کې د ملاریا او لشمنیا د علاج مرکز مسؤل ډاکټر ګلاب جان وایي چې په تیر دوه میاشتو کې 1100 تنه چې د دوی مرکز ته ورغلي درملنه کړي خو نو وړي زیاتوي چې دوی کافی دارو درملنه لري چې د دې مرض ټولو ناروغانو علاج وکړي
کچیر ته دی ویل پیسې به ونسو نو موږ زر ویلو ته ضرورت لرو دی کول کچیر ته بیا یې امپول ته ضرورت ونسو نو تقریبا 15000 امپول ته موږ ضرورت لرو په دې کې چې موږ هر څومره کوشش کړای دی متاسفانه چې ولا ولایتونه پکې خوس ډیر دی سړي ناروغي لري د دی لشمنیا په برخه ډیر وخیم دی موږ ته 200 لرو کړی دی
خو ایا د لشمنیا ناروغي دارو درمل په بازارونو کې هم وی چې خلک یې تر لاسه کړي یو ځل بیا ډاکټر ګلاب جان
بالکل په آزاد بازار کې په تجارتی سطحه کې د وښتا خوغه ایمو په نظر سره داسې یو ویلونه په پلون شته چې د ګلو کانتین په نوم دی فرانسوي دی هغه یو کیفیت لکه دی چې مثال تاثیرات خلري نور بعض د وګون وروتلې دي زه خپل نشم ته دی ولای چې دوی بو مثال اره کم تاثیرات ولري لکه کله لکه څنګه چې دی ائیډی د مخته چې رکوړي د سټو ګلو کناټي ولري
په خوست کې د لشمنیا او ملاریا مرکز مخې ته یو سپینسری ښځه چې څلور لمسیان ورسره او د لشمنیا ناروغي لري او یو بل سپینګری چې کوچنی ناروغ لمسی ورسره و له ناروغۍ او د وګانو له کمښت شکایت کاوه او د خپلې بي وسۍ خبرې کولې
خان خوان دغه درې څلور نفره دي دغه دانې په ختلې دي اوس نور لرې راغلي نو شایسته د مصرفونه ډېر دي دبه شایسته راځیت نه کوي نه کېږي یاره نن مو پنځه مش پګه مش راغلي دلته ستنې راکوي وښې دي دا خدای دانې غیبانه پیدا کړي نو خو الله کارونه دي مونږ سې نه اوس حاضر خو نه څه خو بیا خامخا یو نیم څه چې وړی شي خو پیدا کېږي داسې سره کم کوته یو دا شاینه څه چې مونږ هغه په ودر وایه خو د څوک څه نه لري نو مصرفونه ډېر کېږي مونږ به کم کوته یې
ټوټي شمال نه پوری دا جن راغلی یم وړه سلخانه د ټول پراته دي نه منګس خانې شته نه ستنه شته نه ښه شته نه مچ شته هېڅ کومکونه نهشته دلته مې په خپله رایه مهډوکې خوږېږي وینه مې ټیس نه کړه دا جلکۍ دې دې وینه مې ټیس هغه نه په میدان پرته ده.
خوست هغه سیمه ده چې ډېر کلونه پخوا هم پکې د ملاریا او لشمنیا ناروغي زیاته وه خو په وروستیو کلونو کې ګراف ټیټ شوی و او اوس دا د یو ځل بیا په لوړېدو دی چې د خلکو اندېښنې یې زیاتې کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یاره نن په کار کې وم او د مشال رادیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خفه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واورې، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د دې روز مکه په ناقانونه ډول د نیولو لړۍ دوام لري. د ښار چارواکي وایي چې په دې اړه یې عملیات پیل کړي چې لا روان دي. پیښور د خیبر پښتونخوا تر ټولو لوی ښار دی او د دې ځای آبادی هم ډیره زیاته شوې ده چې له کبله یې دا ښار هم تر ډیره حده پراخه شوی دی. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان له پیښوره تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا سر خار پیښور لوی مقبره د رحمان بابا په نوم یادیږي چې د دې ځای د مشرانو وینا تر مخه دلته په زرګونو مړي خښتي. ولې د وخت تېرېدو او آبادۍ کې مخ په وړاندې زیاتوالي سره دلته زورور خلق راځي او په دیره کې ناجایزه آبادۍ کوي. د دې ځای خلق په حکومت تورونه لګوي چې دې مقبره کې د ناجایزه آبادۍ یا تجاوزاتو ته حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي او په ځای د دوی چې دې مني کې نو حکومت ته دغه زورور خلقو مرسته کوي. دغه مقبره کې د تجاوزاتو بخله د دغه ځای ځایي خلقو مشال یړو ته صدا رنګ وویل.
مخکې به خلکو وی چې مړی په آرام وي او دومره د خلکو سره احساس ختم شو چې مطلب دا مقبره کې د مړي نام په کلار نه دي. وګوره ګیر چاپیره د پاسه په خلکو ناجایزه قبضه واچولې، ناجایزه پراپرټیانو کاروبارونه په شورو په خلکو په لارې د خلکو د کورونو نالې اګنده ویاڼه اوبه ورته راوتی دي. کوم کمرانان دي هغه دا په کار شي دا خلک ناجایزه قبضه ختمې کړي.
دا چې کوم وخت دلته لوکل ګورنمنټ وګڼو هغه وخت کوم ناظم جو هغه سره کافي اختیارات وو. نو هغه دې ځای کې ډېر داسې قبرتان ډېرې سي چې هغه سایلنټ ځای نه وو، هغه ته چا خیال نه وو او هلته د قبرونو لږ دروان شو یا هغه ځای کې د لاور سال شنو پراتو
تجاوزات ولی د پښتنه په جواب کې چې دا دومره عملیاتو او گرفتارو له وجې دا خلک ولې نمونه کیږي. نو د میونسپل کمیټې دغه چارواکي مشال یډو ته وویل
دا جی دا شکار دی چې کله دی کې د علاقو کې دا سی باسر خلک کله چې سب کم د علاقو چیرمینان پاتې شوی دی یا سو کم خلک کله هغه دوسره ملاوی یا نو هو کا دا دی خلکو سره راته تاسو صحیح ولا ساتي او د دې خلاف شنو دا کارونه نشي کېدی. نو چون کې دا زینې چې کم دی کله دا مون بار بار مات کړی یا او چون کې دلته دا سی قبضه ګروپ دی آشپا پشپرا شي دا کارونه وار کې بلاتونه ته جوړ کې بیا به کورونه جوړ کې.
دا پیښور خلق غوښتنه کوي چې حکومت ته مقبرو ته نور ځایونه هم ورکړي او د دې مقبرې د حفاظت او امنیت لپاره د دې نه چار دیوارې هم راته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
ستاسو په جبا اوس مهال فرخنده وزیر لاندو خبرونو سره
شمالی وزیرستان کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د جواری په یو اډه کې بمی چاودنې 14 کسان وژلي. امریکایي په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د ډرون جازونو د بریدونو منځوري ورکړې ده او د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره فیصله کوندي.
فرخنده وزیر و چې تاسو ته خبرونه واورول شپږ بجې کېدونکې دی په پیښور کې د مازیګر اولدې سره د مشال رادیو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. سبب بیا نه ساته خبرونه کې لتا سره خوش پدر تغواړو اوس مهال او په مخه مخه